د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیا طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا دا لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې ته او ورپسې به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. په 2003 میلادي کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه، خو له دې سره سره اړیکې ورسره پالل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی د افغانستان په غرنیو سیمو کې لسګونه روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د برابرولو خبر ورکوي. د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی. د ادارې د دې هیواد په مرکزي لرې غرنیو په واورو پوښل شویو سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې، څو د ماشومانو زیږون او په ورځ کې د 300 عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې په وینا دا کلینیکونه به تر درې ورځو پورې د ذخیره شوې لمریزې برېښنا له ملاتړه هم برخمن وي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان نږدې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پروګرام $318 میلیون عاجلې مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. WFP د دوشنبه پر ورځ په یو بل پوسټ کې ویلي وو په داسې حال کې چې سخت زمی پیل شوی، میلیونونه افغانان په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډیری کورنۍ اړ دي چې له دوو څخه یوه لاره غوره کړي، یا به خپل ماشومان مړوي او یا به یې تاوده ساتي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو په مرسته په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. په عین حال کې اوکراینی ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د عملیاتو پر وړاندې کلک مقاومت ته اوږه ورکړې ده. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې وویل روسي ځواکونو له درې ورځو راهیسې د کورسک په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات پراخ کړي دي او په دې جګړو کې د شمالي کوریا پوځیان عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو تر اوسه په دې جګړه کې درانه تلفات لیدلي دي. د اوکراین او امریکا چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې ځواکونو ډیر شمیر سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي د ازادۍ راډیو د فردا څنګ په خنۍ خبريال رضا ولی زاده پلس کاله بند محکوم کړای دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون فردا راډیو ته ویل چې متحد ایالات په کلکه د حکم غندي او د هغه او په ایران کې د ټولو سیاسي بندیانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د محکمې د اسنادو له مخې چې د دسمبر په 10 د ښاغلي ولی زاده مدافع وکیل ته سپارل شوی او ازادۍ راډیو هم لیدلی، ولی زاده د تهران د انقلابي محکمې لخوا له یو دښمن دولت سره د همکارۍ په تور محکوم شوی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هررې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په 10 اوور کې زیمبابوې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره څلور څلوېښت منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدر من اورېدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس 28 ده چې د 2024 میلادي کال د دسمبر له 13 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې خورا ډیر خلک یې بهر ته کډوال شوي دي.
شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دوکانداران وایي چارواکو یې دوکانونه ړنګ کړي دي. په کندهار کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه را پاتې شو، د درېمه شپه مور وپاس وله دی. اوس ما غاړي تلوېدلی دی د بل په بارتنګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې وروستی حال درکوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کله یوې خوا له دې هېواده د کډوالۍ بهیر تیز شوی، له بلې خوا له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په زور یا په خپله خوښه بیرته خپل هېواد ته ستنه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم. دغه یو دوه جمې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هېواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هېواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هېواد کې دننه یا په ګاونډیو هېوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هېواد کې اوسي. 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هېواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړي او 85% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال له پای ته رسېدو وروسته په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېر بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېر حد له منځه تللی، خو نور عوامل د دې سبب شوی چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې سلګونه زره اوسیدونکي د بېلابېلو عواملو له کبله، د وسلوالو جګړو له کبله، د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له کبله له تیرو څو لسیزو راهیسې بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې یوه لنډه برخه په دې سهارنۍ خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کیږي.
مهازله په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
دو ماه در راه بودیم، یعنی
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېری ځوانانو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بے برخ لیکتوب بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوې دي. پیسې له اعظم ډېر مشکلات وو، د کاروبار له اعظم ډېر مشکلات وو. پولیس هم موږ ډېر په ځای وي چې کله ما اسلامباد کې کار کوم نو پولیس ونیو. ما دوه درې شپې زه بندې په عدالت کې مصرف پیسې مې ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ د وکالې کې چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکل سره د قاچاقي لاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې.
قدر من اوریدونکو، په دې اړه بشپړ راپور د ازادي رادیو پر روانه پښتو خبرونه کې چې په شپږو بجو پیلېږي تاسو ته وړاندې کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دکانونه وران کړي دي. د دکاندارانو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دکانونه یې وران شوي او ټول توکي یې له خاورو لاندې شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند ازادۍ رادیو سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري.
د ژمي له راتګ سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګار شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په 28مه یې ازادي راډیو ته وویل
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
فاصل کې د دې ملکیت په اړه دریو محکمو، د عالی شورا، د امارت دارالافتا او ځانګړې محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مځکو یوه مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نېټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست، خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې سته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسه یو وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د کورسک سیمې ځینې سیمې څو میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپله ژمنه تکرار کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وایي د دښمن ځواکونو پر لپسې درېیمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوځ له جزستامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالتونو چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو دغه ادعا په خپلواکه توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی، د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمه ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قوماندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15,000 کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دی به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
له خبرونو ورآخوا،
د سهار 5:40 دی. قدر من اوریدونکو، له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي چې د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 12.6 متره منځنیو څپو اوریدلی شئ. د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو کال کې له 1.5 میلیون د زیاتو بې اسناده کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. د دې وزارت یو چارواکي اوس ویلي دي چې دغه بې اسناده یا د دوی په وینا غیر قانوني بهرني اتباع د یاد هیواد له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي او ایستل شوي دي. ایراني چارواکي او رسنۍ ډیری افغان کډوالو ته د غیر قانوني او بهرنیو اتباعو اصطلاح کاروي. په دې اړه نور تفصیل عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له 1.5 میلیون څخه زیات د دوی په خبره غیر قانوني کډوال د ایران په ښارونو او کلیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. د دې وزارت یو چارواکي عباس علي پور د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه په یوه غونډه کې ویلي چې دغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل د ایران له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې دا کسان بایومتریک شوي څو د هویت په بدلون سره بیا رانه شي. د غیراني چارواکي د ایستل شوو کډوالو د وروستیو شمیرو په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر قانوني یا بهرنیو اتباعو استعلام د افغان کډوالو لپاره کاروي. په همدې حال کې یو شمیر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي لازدي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې رواني ستونزې پیدا کړي او اوس په افغانستان کې د بیکاری او کمزوري اقتصاد له امله له بد وضعیت سره مخ دي. صفي الله چې یو کال وړاندې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوی ازادي رادیو ته وویل
پولیس د هر ځای پښته افغانانو
پولیسو هر ځای د افغانانو لټون کاوه. اسناد لرونکي او بې اسناده ټول یې نیول. ډیر زور زیاته یې کاوه. کار مو نه سوای کولی او ځان مو د مجرم په څیر پټاوه. پولیسو هم بد ویل او هم یې شکنجه کولو.
محمد ناظم هم ورته خبره کوي.
دری میاشت مخکې له ایران ووتم. هلته ژوند په بیره کې و. هره شیبه په دې فکر کې وم چې نن به مې وباسي که سبا. سختې رواني ستونزې مې پیدا کړې وې. په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی خو هلته لږ تر لږه د شپې او ورځې ډوډۍ مو پیدا کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران په ډېرو ښارونو کې افغان کډوالو ته د استوګنې کار کولو او آن د کور د کرایه کولو اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر افغان کډوال چې په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي هم د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. زکی پارسا چې د استوګنې قانوني اسناد لري وایي
د پولیسو چلند هیڅ انساني نه دی. دوی افغان کډوال د انسان په سترګه نه ګوري او فکر کوي چې د کار او اقتصاد خرابوالی د افغان کډوالو له کبله دی.
عباس علي پور ویلي چې د افغان کډوالو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره یوازې په اغزنو سیمونو او دیوالونو د پولې بندول کافي نه دي او د نورو پرمختللو سیستمونو نصبولو ته هم اړتیا ده. نږدې یوه میاشت وړاندې په تهران کې د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د بهرنیو وګړو چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدي سره د افغان کډوالو د ستونزو په ځانګړي ډول د داوطلبانه ستنېدو او د هغوی د قانوني اقامت په اړه خبرې کړې وې. تر دې مخکې بیا د ایران د امنیت او انتظامي ځواکونو قمندان ویلي و چې تر روان کال پورې به 2 میلیونه د دوی په خبره غیر قانوني کډوال له یاد هېواده وایستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې اوس مهال 3.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې د خلکو کمزوري اقتصادي وضعیت بیکاری او د کافی خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 15,500 په خوارځواکۍ زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته ورولل شوي چې له دې ډلې تقریبا 150 شدید خوارځواکۍ ځپلی وو.
دا د کندهار د میرویس صاحب زبیر روغتون د ماشومان څنګه د چي وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روغتون د ماشومان څنګ ته راوستي په ژړغوني आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پات څه د درې مش په مور پاس ولا د اوس ما غاړي تل وی دلې دې سم د پرې دې دا د بل په بارتنګ په پخو بو یا تورې چای ور پام شدو قدرت نه لږ پلاره په شار والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پر وړا ورکم د تر دوا نه چې دا وته نه دوا وی دا پر کې دي چې چاره ته ویل په دامت کې نه چې بل څه تر په کر کوم لازم ده ته دوا وی شي راو پیسې پیدا ک دروا نه چې یو تر اورم ته پیسې نه یې دا لا ور ده ته پرې شي دي بل دا غدي دا چې دې پیدا سوي دي دا جره او دا خواري او دا متنه لږه وتون کې لږ د پر ځان باندې کاټو دا راځل سم ما یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسېدونکی بخت بيبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او دنه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسننه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته وځي نه کوي اته معیار کلینیک ته بوتل غوایلو لیو چې جنایت له خاري ولا مجبوري مرامو شدې مرتراول لغه سره مو دې نه کوي زو دا ور کول لغه سره مو دې نه کوي خپل شدې منسته وچلي نو په واسه نه دی پرشای نه لرم سکنه نه سر روزانه خلک سر دې ما کم راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه له شي له روس ورته راو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزورې ده کمخونه ده شي ورته راوړي.
د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 115 ویشتې بستر سوي او 15 یې مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډې کې 2400 د 2400 څخه مو 115 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړې نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیرو شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دې روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمېرو 215 ماشومان یې په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس صاحب زوی روغتون ته په تیرو شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 نفر دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفر دي چې موږ په اطفال کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمېرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 15 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
موږ په هلمند کې د نرخونو د د غوړو د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ سي نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ سوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ ته دغه شیان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه داري، مالداره خلک دي، دنیاداره خلک دي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. پدی وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړي کې کېما د پساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.